د گرمی دولس بجے شوری دن کو د مشال ریڈیو پدی وبل خبری گڑائی کی ز ہارون بادشاہ یو ار بیال تاسو سرم سلامونه می و منئی و بوری چې د پاکستان حکومت د افغانستان د روغ جوړې له بهیل سره د لا ډیر مرستې کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میانواز شریف د خیبر پختونخوا په سوات کې جلسه کړې او د سیمې لپاره د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی. په پیښور کې د سی این جی سټیشنونو د بندیز له کبله د عامو خلکو له مشکلاتو مخبره وو او په پیښور پوهنتون کې د خیبر پختونخوا د کلتور او دغلته د راولاړو شو امنیتي ستونزو په اړه د پیل شوي درې ورځني سیمینار حال درکو. خو تر هغې مخکې ورځو ګولیاز ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنور.
لومړی د خبرونو سرټ کې پاکستان د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د نورو مرستو کولو خبره کړې. د جرمني دفاع وزارت وای کچته شرایط سم وو راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو فوجانو شمیر 1300 ته راکم کړي. او د مصر نوی آئین جوړونکو اسمبلی هیله څرګنده کړې چې د هیواد نوی آئین په حتمی مسوده به نن رای ورکړي. دا پاکستان د بهرنو چارو وزیر په اسلام آباد کې ویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ بعد د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هینا رابانیکر رایټرز خبری ایجنسی ته پرون څرګنده کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او که چرته هلته امنیت ټینګ نشي پاکستان به یې هم خای بے ثبات شي.
Peace and reconciliation in Afghanistan is an extremely important matter because
it Afghanistan ke sulh aw pakhlaina dera muhim mauzu da zaka cha Afghanistan ta subat ra wali da pa Afghanistan pa ratun ki aghiz kawi no mung pa his dawl deta bar sira no guru aw da hum da dela para dera muhim da che mung da ti rusum yashtu aw bia mumkin kalunu da zda klaw klu che da hasi khabaro kawlo par zaidi amalan satar la saklu. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسلام آباد افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم د منځني کچې یو شمیر افغان طالبان خوش کړل سو د روغ جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. د خیبر پختونخوا په دوشت زلو کې نن د پولیو یا د ګوزن د ناروغي مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو درې ورځنی مهم پیلېږي. د مشال رادیو خبریال د خبر له مخې د صوبې د دوشت زلو 2.5 یونین کونسل حساسه ګرځول شوې دي. په دې کې درې زلې چترال، کوهستان او مالکن ایجنسی د پولیو نه پاکي ګرځول شوې. چارواکي وایي د پولیو په کمپاین کې به 20,00,000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. د جرمني دفاع وزارت وای که چرته شرایط سم وو راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو فوجیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. د جرمني د دفاع وزارت وایان سټیفن پیرس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د جرمني هدف دا دی چې په افغانستان کې د فوجیانو شمیر لږ کړي خو شرایطو ته به ګوري. د جرمني حکومت پرون موافقه وکړه چې په راتلونکي 1500 میاشتو کې له افغانستانه 3300 عسکر باسي. د دې پریکړې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا شته. جرمني اوس په افغانستان کې شاوخوا 4,500 سرتیری لري. د مصر نوی آئین جوړونکو اسمبلی وای هیلمن دی چې د هیواد نوی آئین په حتمی مسوده چې 13 ورځ ناوخته پریکار روان وو بنن د زیارت په ورځ رای ورکړي. سیډونکو وای د مصر ولسمشر محمد مورسی هیلمن دی چې نوی آئین د لارې به په بحران قابو عمومي. ولسمشر محمد مورسی تیرونی د یو صدارتي فرمان د لاندې ټول وخت ترلاسه کړی وو. بل لور ته تنقید کوونکي وای اسلام پال اکثرتي اسمبلی لخوانه د هیواد نوی آئین په بیړه جوړول به حالات لا نور کړکیچن کړي. د محمد مورسی لخوا د ټول وخت ترلاسه کولو صدارتي فرمان درستو په ټول هیواد کې مظاهري شوي او تر اوسه پورې دوه کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. تیر چهارشنبه پر ورځ د پلازمینې قاهره التحریر سرلور لاره کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې. د محمد مورسی پلویانو د خالی پر ورځ د ولسمشر په حق کې د لاریون پلان لري. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو او سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په شاوخوا سیمه کې دوه موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. حکومتي خبري جان سنا وایي تر هغه د دې بریدونو تر شا دي چې د جرمانه سیمه ختیځ ته شوي دي. په وروستیو ورځو کې د دمشق شاوخوا کې درنه جګړه شوې وه. رپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوه وسلوالو په جرمانه کې وسلوالې ډلې جوړې کړې دي سو دا سیمه له مخالفو وسلوالو وساتي. د دې سیمې ګڼ اوسیدونکي عیسایان او درویز دي. بلورته د شام په شمال کې یاغیانو ادا کوي چې دوی د دارۃ العزا په خارګوټي کې یو حکومتي جنگي الوتکه راغورځولې او پایلټ یې نیولې دي. د بشري حقوقو کارکونکو د شمیرو تر مخه په شام کې د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په پیل شوي پاسون کې تر 3000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریز د غوښتل کېدو لپاره رای ورکول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د یو سارونکو هیواد په توګه چې غړیتوب نه لري په غیر مستقیم ډول د لویدیځي غاړي غزا پټۍ او ختیځ بیت المقدس په ګډون یو فلسطیني ریاست په رسمیت پیژندل کېږي. د فرانس په ګډون یو زیات شمیر اروپایي هیوادونو او دغه راز په د ودی په حال کې هیوادونو له دغه ګام څخه کلک ملاتړ څرګند کړي او ډیر احتمال شته چې په دې اړه پریکړه لیک منظور شي. روس او چین به هم مثبت رای ورکړي. د اسرائیل او امریکا په ګډون یو لک شمیر هیوادونه به چې وای یوازې د مستقیمو خبرو له لارې یو فلسطینی ریاست رامنځته کېدل امکان لري منفی رای ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانای سار اداره نن په ویانا کې د ایران جوهري پروګرام په اړه خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اټمي توانای نړیوالې ادارې په یو رپورت کې ویلي ایران ممکن د ډیر زر ترزمه کې لاندې د فردا په اټمي مرکز کې نور سنټریفیوجونه هم فعال کړي. د ایران د اټمي انرژي لوړ رتبه چارواکي ویل ایران به د یورانیمو د تصفیه کولو پروسې ته شدت ورکړي. فردین عباسی ویل ایران پر دې هیواد د ملګرو ملتونو او لویدیځ د لګول شو اقتصادي بندیزونو سره سره په اټمي برخه کې پرمختګ کوي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل ووري. د پاکستان حکومت ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره به خپلې مرستې نورې هم ډېرې کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میانواز شریف د خیبر پختونخوا په سوات کې جلسه کړې او د سیمې لپاره د یو شمیر پرمختیايي پروژو اعلان کړی دی. نوموړي او د پاکستان د نورو ګوندونو مشرانو د سل لپاره سوات ته مخه کړې.
سوات یو هغه ځای و چې دنه مخکې سیاسي ګیدرینګ به دومره غټ نه و. نواز شریف هم د هغې یوه حصه ده. روان انتخابات لپاره کیسې لګیا دي. امیر مقام دلته لګیا دی ورته کار کوي.
په پېښور کې عام خلک او ټکسي ډرایوران په دوامداره توګه د سی این جی له نشتوالي څخه کړیږي.
څنګه وړه په تکلیف ملایوي جی لوی هو به لیان کې بولارې لوی شرمولي ارتال نه مزه یو ډرامه بم د ورشو بس ام ته شاوای فرده اثر نه دي. مزدوریان وساړي د رشيوي ګډي وړي شي.
او په پېښور په هنتون کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د بیلابل وړخونو د سیړلو په هدف نړیوال کانفرنس پیل شوی دی.
دا د دې نوعیت اولنې کانفرنس دی. در اوسه پورې چا د دې صوبې په ثقافت او د دې په ټول وړخونو باندې چته کانفرنس نه وکړي.
د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه به هم اوري د مشال رادیو سره پاتې شي. رازو د خبرونه ورنی رپورت ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نن سبا په اسلام آباد کې چارواکي تر بل هر ځای کابل ډیر یادوي ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او د افغانستان له بې امنۍ سره پاکستان بې امنه کیږي. هنا ربانی کر زیاته کړه چې له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي. د نوموړي د خبرو جزئیات د احمد شیبر په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کروی اسلام آباد په افغانستان د سولې په نوي راپیل شوي هڅې کې نور مرسته وکړي. میرمن کر رویټرز اژانس په اسلام آباد کې په مرکه کې دا هم وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډیر یادی شي ځکه چې د افغانستان بیا امنی شایي په پاکستان کې هم خبره شي او پاکستانی طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډي پراخه کړي.
The most important relations for us to manage.
دوی مشل افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا کړې ده. زموږ سره یې هم دا خبره کړې ده ولسمشر دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بلهار مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډېر څرګندې
شي.
پاکستان نږدې دوی اونۍ مخکې د منځنۍ کچې یو شمېر افغان طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه خوشي کړل څو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي. هنر باندې کار وای چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې لپاره وړاندې نور ګامونه واخلي، خو نوموړی په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل او دا یې هم ونه ویل چې د ملا برادر په څیر جګپوړي طالبان بل زندانه خوشې کړي که څرنګه. افغان چارواکي په دې باور دي چې د ملا برادر په شان کسان کولی شي چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان لپاره ډېرې مهمې وبللې. دا وایي په افغانستان کې سوله او پخلاینه ډېره مهمه موضوع ده ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي، دا د افغانستان پر راتلونکي اغېز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دې ته برسېره نه ګورو او د همدې لپاره دا ډېره مهمه ده چې موږ له تیرو څو میاشتو او یا ممکن کلونو دا زده کړو چې د هسې خبرو پر ځای په کار ده عملا څه ترلاسه کړو. کابل او واشنگتن پر اسلام آباد شک لري او د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. هنر باندې کار وویل چې په پوځي او استخباراتي برخو کې د اسلام آباد او امریکا اړیکې چې له یو کال راهیسې په خورا ټیټه کچه وو یو مخ ښه سوي دي او له کابل سره په هغو لارو چارو خبرې روانې دي چې څرنګه په پوځي ډګر کې همکاري زیاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا نواز شریف تیر ورځ د خیبر پختونخوا په سوات کې یو جلسې ته په وینا کې وویل چې د دوی د تیر حکومت پر ضد سازشونه شوي ول. نوموړي زیاته کړه چې د اوسنۍ حکمرانانو د نهلۍ له کبله پاکستان دا مهال یو شمېر مسلو سره مخامخ شوی دی. نواز شریف د سوات د خلکو لپاره د یو شمېر پرمختیایي پروژو اعلان هم وکړ. د نوموړي سوات ته د تګ او هلته د جلسې په اړه تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
سوات سنگوټه کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملکن ډیویژن لپاره د ګردو لوی هسپتال بنیاد اخودو پرانستې په موخه وویل چې د هغوی حکومت کچره پاتې کړې شوی نو ملک به ډیره ترقی کړي وو او پاکستان ترقی یافته ملک جوړول د هغوی خواب وو، ولې دغه خواب پوره نه کړ شو. نواز شریف وویل،
یہ ہمارا ایک خواب تھا، خواب جس کو ہم پورا نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا.
منتا مقرر نہ کر شو پاکستان سره داسې ظالمانه سلوک کوونکی زویم چې داسې سلوک کوونکی پاکستانی ویلو لایق هم ندی، زکه خو پاکستان وروسته پاتې شو، د نورو ملکونو څخه خیرات غواړي، د پاکستان قرضې دومره زیات دي چې څنګه به خلاصيږي. د بجلی لوټشډینګ یو لوی عذاب دی. کراچۍ سوځي، بلوچستان حالاتو ته وګورئ، ځانمرګي بریدونه کیږي، د ولس ژوند مشکل شوی دی، بیروزګاری په انتها ده. دومره لوی مسلې دي. څوک دی په پاکستان کې داسې تن چې په خوشحالۍ باندې حکومت ته راشي؟ اوس د حکمرانۍ خوابونه پرې دی.
اب حکمرانۍ کې خواب چھوڑو.
دین اوڑان دی میا محمد نواز شریف سنگوٹه کې د یو سل شپاړسو کټونو روغتون پرانسته وکړه. د هغه په وینا دی کې بعد د ګردو هر قسمه مرزونو علاج کیږي. په دغه اړه خاغلی اویل،
اس جگہ کو انشاءاللہ ہم سوات میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے.
دغه روغتون با د ټول پښتونخوا نه بلکې د مک یو ښه نمونه روغتون وي او کچری دوی ته حکومت ملاو شو نو دوی با دغه ځای میډیکل کالج هم جوړوي. په دغه روغتون کې با د غریب خلکو مفت علاج کولای شي.
انشاءاللہ غریب لوگوں کا یہاں پہ مفت ڈائلسز ہوگا، مفت.
د نواز شریف په دغه جلسه د خیبر پختونخوا پیښور یو مشر خبریال احسان داوړ وای چې دا وخت ملک کې نوې ټاکنې را روانې دي، بیل بیل سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي. نواز شریف دغه جلسه هم د دغه هلو ځلو برخه ده.
سوات یو هغه ځای و چې دنه مخکې سیاسي ګیدرینګ به دومره غټ نه و. نواز شریف هم د هغې یوه حصه ده. روان انتخابات ته پر کیسې لګیا دي، امیر مقام دلته لګیا دی، ورته کار کوي. نو د دې لپاره به دوی سه عملا هم ښایي د دنه مخکې جی وای هم دلته جلسې وکړلې، پی ایم ایل این هم کړې وه، ان پی هم کړه دا او نن چې دا کوم جلسه بیا وکړه دا د انتخاباتو د پر د الیکشن د پر خپل لارې هواروي.
مقامی اوسیدونکو د نواز شریف دغه جلسې ته پس نظر ګوري. په دا اړه د سواد دغه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وای،
زمانو فیروز شاه ده، پیشه مو وکالت ده. لکه زمون سواد کې بلکې خاص کر تاسو ولا شي پټول ملکن ډیویژن کې د ډیر زیات کمیو خلک به د دې ګردو د مرز د پاره اکثریت خلک چې نه پېښور ته ځي، څوک پندې اسلام آباد ته ځي چې چا وس چار کیږي، به وس خلک چې نه هغه ته ډیر زیات تکلیفونه. کدا دلته وشه نه د سواد ته خلکو سره ډیر لوی غټه توفه ده او د خلکو سره ډیر زیات مینه ده.
زمانم ده محمد جمیل زاد د منګوري شادری اوسیدونکو نور مونږ سره ملوزونه کړی کې دیشي چې هغه پوره کی موټر وې دغه کړي سواد وې تړل ځای جوړو دغه وکړو او موږ تر دې سيزونو ډېر زیات ضرورت دی. نو که داسې یو سړی موږ ته پیدا شي چې موږ ته دا سهولت راکوي دا به زموږ دپاره ډېره زیاته ښه وي.
میانواز شریف جلسې لپاره سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو او سنګوټه کې د منګورۍ کالام لوی سړک 100 ساعته پورې تړلی شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، بلې خوا ته د پاکستان سپریم کورټ د شورو یا چهارشنبې په ورځ د سند صوبې د ټاکنو کمیشن سیکرټري ته حکم کړی چې په 3 ورځو کې دی د کراچۍ ښار د داسې حلقه بندیو په اړه رپورټ جوړ کړي چې پکې حصه وي سیاسي ډلې ته اجاره داري نه وي حاصله. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه د سیاستوالو او سیډونکو نظرونه په دې رپورټ کې راټول کړي دي.
سیاسی ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نواز ډلې، جماعت اسلامي او یو شمېر نورو ګوندونو د سپریم کورټ د دې حکم هرکلی کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شای سید په دې اړه مشال رډیو ته وویل
سپریم کورٹ ته هرایته سین وایو چې هغه دا غواړي چې په کراچۍ کې د اجارهداري د ناجایز ختم کړی شي. لہذا کراچۍ کې حلقه مندۍ باقاعده په پوری پلان اندازي شوې دي چې دلته نور قومیتونه ختم کړی دي. د اعداد و شمار په حساب باندې په کراچۍ کې 38% خلک چې کوم دي دغه اردو ویلو والے ژبې والے دي او باقي 12% پنجابیان، سندیان، بلوچان او پښتانه دي. موږ دا غواړو چې دوباره اثر نه دی د فوج او د رینجر په نگرانۍ کې د صحیح معنو باندې حلقه بندۍ جوړ شي.
د ایم کیو ایم ګوند چارواکی وای کچېری په کراچۍ کې حلقه بندۍ لنوي سره تشکیل کیږي، نو باید دا عمل یوازې په کراچۍ کې نو بلکې ټول پاکستان کې ترسره شي. څېړونکو وای د وخت تیرېدو او په بادای کې زیاتوالی ته په کتو سره باید حلقه بندیو کې بدلون رامنځته شي. لیکوال او قانون پوه منان باچا وای په کراچۍ کې د 2002 کال جوړو شوو حلقه بندیو د خاریانو ترمنځ جبنی او نسلي تعصب زیات کړي. د هغه په خبره کې نوې حلقه بندۍ وشي نو د ښار امنیتي وضع ورسره ښه کېدلی شي. د هغه په خبره د پرویز مشرف په وخت کې په ترسره شوو حلقه بندیو د ایم کیو ایم ګوند خوشاله دی او د دې ډلې مخالف ګوندونه دا ولې ورځ راهسې د دې په ضد دي او هغوی دا ولري چې د نورو ژبو ویونکي سیمې ایم کیو ایم په خپلو حلقو کې ځای کړي او په دې توګه یې نور قومونه اقلیت یا لږکي ګرځولي دي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان بیا وایي د سپریم کورټ لخوا دغه حکم په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې له یوې خوا ټاکنو ته لږه موده پاتې ده او بلې خوا ته په کراچۍ کې د حکومت رټ ډېر کمزورې دی. دی وایي نوې حلقې جوړول د کلونو کار نه دی، دا په یوه میاشت کې هم کېدلی شي، خو د کراچۍ صورتحال بدل دی. دلته د سیاسي او مذهبي ګوندونو وسلوالې ډلې شتون لري. په جرمونو کې د ککړو خلکو بېلابېلې مافیې موجودې دي او د دې ترڅنګ د امنیتي ادارو واک هم بیخي کمزورې دی. نو په یو داسې صورتحال کې د نوو حلقه بندیو د جوړولو خبره نوې شخړې زیږولی شي. د یادونې وړ ده په کراچۍ کې د انتخاباتي حلقه بندیو په حق له د 2002 کال راورسته د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات را روان دي. ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ ښار په ګډون د سند د ټولي صوبې اوسنۍ حلقه بندۍ صحیح ګڼي او د سند صوبې پاتې نږدې ټول ګوندونه په اوسنۍ حلقه بندیو سختي نیوکې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې په خپل رپورت کې ویلي پاکستانی ججان باید د دې هیواد د الکترونیکی رسنیو پر هغه پروګرامونو چې پکې د عدالتونو پر پریکړو نیوکې کیږي بندیز ونه لګوي. اداره وایي د پاکستان عدالتونه د توهین عدالت د قانون په زور د مطبوعاتو لخوا په عدالتي فیصلو د تنقید لار بندوي. دا چې د توهین عدالت قانون څه دی او مطبوعاتو ته د بیان د ازادۍ څومره اختیار حاصل دی اوروي پاړه د انیسا اجمل د یو رپورت.
په پاکستان کې د عدالت او میډیا ترمنځ د رواني کشاله پاړه د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ ویلي پاکستانی ججان باید مطبوعات د عدالتي فیصلو پړه لنی وکو او ندروي. د هیومن رائټس واچ په خبره سپریم کورټ د عدالتي سپکاوي لاله د خبرونو د بندولو هڅه کوي. دا چې د توهین عدالت مطلب څه دی او هغه کومې خبرې دي چې د غیلې وجې د عدالت سپکاوي کیږي، د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي
دا توهین عدالت چې کوم دی نو زمونږ په آئین کې آرټیکل 204 ښکاره د توهین عدالت ذکر کوي. توهین عدالت دې ته وایي چې عدالت کې یو کیس روان دی او هغه باندې چې داسې طریقے باندھے تبصرہ پہ اخبار کی پریڈو کی راضی کہ آغا پہلے عدالت کراوائے باندھے اثر انداز کی دایو توہین عدالت یاد آغا عدالت نے باہر داسی خبری کئی کہ اخباروں کی کپ ٹی وی ریڈیو کی داسی خبری کے آگے نہ دا صفاخ کاری کہ داد عدالت خندا پدی باندھے تین ڈوری یاد یا دادا کہ کد عدالت دا جج متعلق داسی خبری کی گی
توہین عدالت په طاقت د مطبوعاتو لخوا د تنقیدونو بندولو کوشش نه کوي. کله مو چې د بیرستر باچا نه دا پوښتنه وکړه چې په میډیا کې پر عدالتي فیصلو تنقید یا تبصره په سپکاوي کې راځي او کنه، نو نوموړی وایي
مناسب الفاظ الفاظ کی شائستہ الفاظ کیا خام خا رو برو عدالت باندھے ستور پتی یا چپکے دا اس فرض کے سڑے دا ہوئی خپل تبصرے کی اس دانش میرے چیر دا عدالت دا فیصلہ چکم کرے دا دا ذکر کرے دا چی جت پکی پیسی خود لی جی دا سی خبر کول چکم دی آغا ناجائز دا اور دا زویلے شم چی دا فیصلہ چکم شرے دا 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 قانون اور دا آئین خلاف فیصلہ دا فیصلہ غلط فیصلہ دا.
په پیخبر کې د ډان رسپانې خبریال وسیم احمد چې د عدالتي چارو ریپورټونه ورکوي وایي که عدالتونه په خپلو فیصلو له تبصرو او تنقیدونو نه مطبوعات منی کوي نو بیا د بیان د ازادۍ قانون څه معنی لري. د پاکستان حکومت لا پکار دی چې وخت سره سره د میډیا په قوانینو کې بدلون راولي.
موږ پاکستان نه مغورو وایي چې لکه څه صفات او باندې ویلي چې فریډم اف ایکسپریشن دی لکه قانون مطابق لکه ځینې قوانین بیا داسې دي چې هغه بندیزونه لګي پکا خو غواړي چې قوانین کې بدلون راشي. یو طرف ته کوم وګور کو پارلیمنت دی یا سیاستدانان دی پای باندې خو کلو تنقید کیږي دا غي خاکیم جوړی کی په ټی وی چینلونو کې دا غي نکلونم کیږي هر څه کیږي هغه باندې څوک شور نه کوي خو بل خو ځینې سيزونه چې دي لکه مقدس ګرنې کیږي هغه کې عدالت هم راځي هغه کې زمونږ دا فوجي دارې چې کمی دي هغه کې زمونږ انټيليجنس ایجنسي هم راځي د پاکستان چې کومه لکه نظریه ویلې کیږي هغه حواله سره لکه تاسو په باندې کنستراکټیو خبر هم نشي کولای.
یاد دی وی چې په 9 اکتوبر د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت عزیز صدیقی د پاکستان الکترونیکی میډیا ادارې پیمرا ته یو حکم جاری کړی وو چې هغه د ټیلی ویژنی چینلو کې د عدلی پر ضد تنقید کوون کې خبرونه بندي کړی.
د انیسا اجمل رپورٹ موردو په پاکستان کې خلک د سی این جی پمپونو د بندیز لوجې د 13 درو ورځو راهسې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په ان حال کې چارواکي وایي د دې مسلې د حل لارې چارې لټوي او دغه ترانسپورټرانو پر ضد به کاروایی کوي چې د ولس نه زیاتې کرایې وسولوي. غلام غوث په دې اړه له پیښوره تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې عامو وګړو د 3 ورځو راهسې په پاکستان کې روان د سی این جی پمپونو غیر اعلانیه کاربندیز د ولس د جوړولو لپاره یو ډرامه بللی ده او ولس غوښتنه کوي چې په دې لړ کې دی حکومت د سی این جی پمپونو په ضد ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې په پیښور کې یو ټیکسي ډرایور مشال ریډیو ته وویل چې نه خو سی این جی پمپونه په مکمله توګه بندي او نه کولاو او د سی این جی پمپونو موجوده کاربندیز هسې یو ډرامه ده چې د وجې د دوی مزدوري متاثره شوې ده.
ما سجاد نامه ده بس ټیکسي چلو بس سینجه وړه په تکلیف ملایويږي بس لے ہو گئے لین کے بولا رہے بے شرمولی ہڑتال نہیں بس ڈرامہ ہے بم دو شو بس ہم مشکل ملا ہوئی کسی جی ہم تو شاہ بھی پورے دارا نے ملا ہوئی بس مزدوری جی کسی نہیں جی آگا والا سرلے سر نہیں جی مزدوری ساڑی دارا شیوی گڑی بڑی شیوی سرلے جی جاتے کسی ہوئے نہیں جی.
دا سی این جی دا غیر اعلانیہ کاربندیز پاکلا د پاکستان د سی این جی ایسوسیشن د اتحادیه وایس چیرمین پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د سی این جی د ارزانولو د پیسلې وروستو د سی این جی پمپونو مالکانو ته د درنو ټیکسونو له وجې نقصان وو، نو ځکه د سی این جی مالکانو په خپل خوښه خپل پمپونه په ټول پاکستان کې بند کړي دي.
نو اغیز مونگا آپریٹنگ کاسٹ اور مینوفیکچرنگ کاسٹ کم کو منافع کما کا اور مونگے دسی پوزیشن تراوسو چی مونگا مشکلو چی مونگا سٹیشن چالو کو نو پٹول پاکستان کے ہر سڑی چی نو سٹیشن بن کو اور ہنریبل سپریم کورٹ دا ہوئے چی چیرا کو سوک بندی او چاته نقصان دی نو مطلب هغه د خپل آئینی حق لري انساني حقوق حق لري او هغه سټیشن بندول شي.
ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې کوم پمپونه سی این جی نه خرڅوي د هغې په ضد دي حکومت ګامونه پورته کړي.
طاهر خان زمانہ مدہ اور دا حکومت ڈیرا ناکامی دا پکار دا جے دا فیصلہ شو جے دا امپلیمنٹ کی گی نا دا سی این جی بنے دے دے سرکاری قبضہ کی دے واخلی پتہ مانے گئے دو دو سپیاں نے ادھر ولو کنا پدخ کا ڈر بچملے امپلیمنٹ مشی و تا سو گور جے ٹولو خلقو تا سٹوڈنٹاں ہوتا نوکر پیشہ تا بیماراں ہوتا بڈاگاں ہوتا سنا گڈ پرابلم دے نو زما خپل گاڑے دو مرز دا جے سی این جی بوجا بندے گولار دے کور کے ہو زلا دا یو گھنٹے پر سٹاپ بنے ولاڑے ما اور ساغب کی نزی ملے دی کی گاڑی کی صحیح طریقے سے لاڑ سے او کرے ان ایم چکم دے من مانی اخلی اگیم چکم دے حساب کتاب سکتا پوس والے نشتا دے
سی این جی دا مسئلہ دے چکورا حکومت خدا اعلان کرے چے ریٹ کم شی سپریم کورٹ چے کم فیصلہ کرے آو کم شوی دے خدا نے علاوہ سی این جی پمپونا چے دل تکم دی بند دی سکا چھائی منافع کم شوی دا دا غیر دا وجہ عوام تا مسئلہ نو دے دا پارا پکار دا چے حکومت سو سخت انتظاماتو کی جدا کرے یعنی دا کی حکومت دا چاگی خلاف ایکشن والی کنا چے دا جرمانہ پہ اولا گئی پمپونا باندے
د سی این جی د غیر اعلانیه کاربندیز لوجی کرایانی لوړی شوی دی. خود خیبر پختونخوا د ترانسپورت د محکمه مشر یا ډایریکټر جنرال منظور خان مشال ریډیو ته وویل
ترانسپورت والو سره موږ میټینګ کړی دی موږ په خپل روډ سره موږ یو لګیو چیکینګ هم کوو او چې څنګه سو وزارت کاری غشتي هغه جرمانه کوم او څلور ته کاری هم واپس کوو باندې دوی سره موږ یو متفقه یو میټینګ راوخلې دی او موږ به سره خبره کوو دا سی این جی چې څو پورې تعلق دی نو هغې خو د ټیکس دا خو لکه چې مخکې څه خرچه وه نو دا خو د هغې مطابق کمی پکې راغلی ده.
د یادونې وړ ده چې د تیرو درې ورځو راسې د پاکستان په وړو او لویو ښارونو کې د سی این جی د غیر اعلانیه کاربندیز له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو په پېښور پوهنتون کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا تاریخ او کلتور تر عنوان لاندې درې ورځنی نړیوال کانفرنس پیل شو چې پکې به د ادبي او کلتوري موضوعاتو ترڅنګ په سیمه کې د ترهګرۍ له امله په راولاړو شو ستونزو هم خبرې کیږي. تفصیل په دغه اړه اورو د اصرار اتل په دې رپورت کې.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو زده کړو په څانګه کې درې ورځنی نړیوال کانفرنس د خیبر پښتونخوا تاریخ او کلتور تر عنوان لاندې پیل شو چې پکې د پاکستان د بیلابیلو سیمو او بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوهان ګډون کوي. د پاکستان سټډي سنټر پېښور پوهنتون او د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د تاریخ او کلتور د څېړنیز مرکز په ملګرتیا جوړ د دغه سیمینار کوربه او د پاکستان سټډي سنټر پېښور مشر ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته د سیمینار د اهدافو په اړه داسې وایي.
دا دے کے دا بہرنی ملکونو مندوبین رازی پاکستان دا کراچی نوالا تر دا خیبر پورے تقریباً دا ہر یونیورسٹی پوہان او سکالران دے کے رازی دا دے لو موضوع چی دا خیبر پختونخوا دا دے تاریخ او کلتور دا دا دے نویت اولنے کانفرنس دے در اس پورے چا دا دے صوبے پا ثقافت او دا دے پر طول وڑا خونو باندے چر تا کانفرنس نو کرے.
دوی زیتوی چی دا خپل نویت دا اولنے سیمینار دے چی دا سیمی دا کلتور ادب تاریخ او پا خاص توګه د ترهګرۍ له امله د راپی خستونزو پاړه به پکې خبرې کیږي.
د دې صوبې د تاریخ د دې صوبې د ادب د دې صوبې د کلتور د دې صوبې کې د صوفیزم د علماو د کردار په دې صوبې کې د ترهګرۍ په حواله سره چې کومې پیښې راغلي دي مخې ته داسې یو پهلو نشته چې هغه مونږ په دې کې پریښې ده چې کله دا مقالی پیښې دا بیا په یو کتابي شکل کې شایع کوو چې کم خلک مونږ سره دې کې ندي شریک شوي چې هغه نه دینه استفاده وکړي.
د یادې غونډې پر اهمیت ساینسدان او د کلتوري چارو کارپوه ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې د پښتني سیمې د مشکلاتو په هواري کې داسې غونډې ډېرې ګټورې ثابتې دي شي.
دا کله نن نشل کاله مخکې د سری شروع شوه وي نو موږ منن په دې دومره بد حالاتو کې نو او اوس مونږه د اختیار خوندانو ته وایو چې په یونیورسيټو کې په نور ادارو کې چې کوم پوهان دي اغه سره کېنی نو اغه ور له حل عمومي دي خبره دا خبره سره ناممکن نه ده او نو پښتون دې خبرو نه ناشنا دي خو موږ سره سوکناس نه دي او د دې ډېر آسان حلونه دي هم د طریقه ده زمو په خیال د دې اهمیت دومره زیات دی چې زم د دې ټولې پیښورې نوسته دومره اهمیت نشته څومره چې د دې ایونت دی.
د پښتو ژبې او فولکلور څېړونکو لیکوال او دی پروفیسور داور خان داوود د دغه سیمینار په اړه داسې وایي.
دا کیسه سیمینارونه چې کوم دي چې کوم زموږ کلتور سره تعلق لري زموږ تاریخ سره تعلق لري ډیر اهم دي ولی چې زموږه دا کلتوري اقدار دا تاریخي اقدار دا په ختمې دي دا محفوظ کول پکار دي د وخت ډیر اهم ضرورت دی او دی وخت کې د الله پاک فضل دی که مونږ کوشش وکړو دا سیزونه مونږه محفوظ کولی شو د سیمینارونو په ذریعه د کتابونو په ذریعه د میډیا په ذریعه
د یادونه وړ دا چې په پېښور پوهنتون کې پیل شوي د روزنی کانفرنس کې بعد د کلتور او پښتون تاریخ ترڅنګ د دې سیمې او ترهګرۍ په اړه پوخان مقالې وروي چې د منتظمینو په وینا به وروسته په کتابي بڼه هغه خلکو ته هم رسولی شي څوک چې په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدو له ګلیاز په د خبرونو لنډی سوارو.
پاکستان د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د لا نورې مرستې کولو خبره کړې. د خیبر پختونخوا په 28 ضلعو کې نن د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ مخنیوي لپاره درې ورځنۍ د څاڅکو ورکولو مهم پیلېږي. د جرمني دفاع وزارت وایي که چرته شرایط سم وو نو راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو فوجیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. د شام پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمه کې دوه موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 500 تنه وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د مبصر هیواد په حیث رای ورکول کیږي. د مصر نوی آئین جوړونکي اسمبلی هیله څرګنده کړي چې د هیواد نوی آئین په حتمی مسوده به نن رای ورکړي. او د ملګرو ملتونو د اټمي توانای سار اداره نن په ویانا کې د ایران جوهري پروګرام په اړه خبرې کوي.
ګلیاز اوریدونکو اوس له اسلام آباد رابی اکرم خان را لیږلي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټ کې تاسو ته اورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن واضح کړه چې امن او امان صورتحال عام ټول ټاکنو په لاره کې خنډ نشي ودرېدلې او د امن او امان ذمہواری په حکومت جوړیږي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن په یو اجلاس کې مهم فیصله کړې دي چې پکې الیکشن کمیشن 19 نوې سیاسي ډلې رجسټرډ کولو فیصله وکړه او ورته یې نوې انتخابي نښې هم ورکړې او دغه رنگ باز نښې خارج کړې. ادارې مخکې لیکي چې چرته پورې د ټول ټاکنو دوران د امن او امان د قیام د ذمہواری تعلق دی نو په دې حواله حکومت خپل مواریانو نسرګی نشي بندولې. ادارې وړاندې لیکي چې حالاتو کې چونکه تبدیلی راغلې ده او د ملک په موجوده صورتحال کې د جلسو نه مختلفې مسلې مخې ته راتلې شي نو د لپاره به بهتره وي چې سیاسي ډلو ته د ملکی میډیا د خطاب موقع ورکړي شي نو داسې مشکلاتو نه بعد بهر راوتو دا یو ښه حکمت عملي وي. ادارې خیر کې لیکي چې بعض سیاسي حلقونه د دوکو الزامونه را روان دي او د حلقبندیانو په حواله هم بعض شکایتونه مخې ته را روان دي چې دیش لکه وټرانو نمونه د حلقونه بهر درج شوي دي او کراچۍ کې حلقبندیان په لسانی توګه تقسیم کړی شوی دی. نو هم دغه وجه ده چې سپریم کورټ لسانی تقسیم ختمولو حکم جاری کړی دی چې پاغې د الیکشن کمیشن په فوري توګه عمل وکړي چې داسې قومي وحدت یقیني جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې صوبه کې قانون حکمرانی او عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کیږي او داسې ښکاري چې ډېر زر عدالت به په دې سلسله کې خپل نوټس اخلي. ادارې مخکې لیکي چې د عدالت واضح احکاماتو باوجود په سکولونو کې د یو نه زیات رونو خویند په فیسینو کې پر رعایت سره عمل نه کیږي. په دې سلسله کې پېښور تعلیمي بورډ یو فعال افسر په مشرۍ کې د لپاره یو شعبه هم قائم کړې ده خو دې له باوجود طالب علمانو او مور او پلار ته یې څه فایده ونه رسېده. ادارې وړاندې لیکي چې عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کول یو لویه مسله جوړه شوې ده بلکې خیبر پښتونخوا کابینې نه دوباره منظورې باوجود په سکولونو چک اینډ بیلنس متعلق بل د صوبایي اسمبلی نه منظورېدل د فکر خبره ده او د کابینې نه دا بل دوه ځله منظورېدل د حکومتي عزم اظهار کوي چې صوبایي حکومت په دې مت کې سنجیده ده خو تر اوسه بل د عملی قانوني شکل ورنه کړی شو. ادارې لیکي چې طالب علمانو او داغوی د مور او پلار د حقونو او مفاداتو تحفظ حکومت اولینه ذمہواری ده. بهتره به دا وي چې نجی سکولونو مالکان د خپل اثر رسوخ استعمال نه کړی چې قانون سازی ته عملی شکل ورکړی شي او ولس رعایت ترلاسه شي او د اسمبلی غړو نه په دې اړه امید پکار دی چې هغوی به ولس مفاداتو ته ترجیح ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو امریکایي مجله بزنس ویک په خپل مقاله کې لیکي لدی عمله چې امریکا له افغانستان سره امنیتی تړون نه لري ولسمشر براک اوباما د 2014 کال نه ورسته په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په مسله کې له مشکلاتو سره مخ دی. بلخو امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې کاږي پاکستان یا خو د خبریالانو تحفظ کول نه غواړي او یا هم د دغسې کولو لپاره صلاحیت نه لري. د دواړو مقالو مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی مجله بزنس ویک په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پینټاګان کې پوځي مشران اراده لري چې د روان کال تر پای به ولسمشر اوباما ته هغه وړاندیزونه مخکې کیږي چې د 2014 کال نه پس افغانستان کې څومره امریکایي پوځیان ساتل پکار دي. مقاله زیاتوي چې دا مهال په دغه هیواد کې 6,500 پوځیان ځای پر ځای دي. د 2014 کال د مئی په میاشت کې دغه شمیر د 100,000 زیات وو، خو اوس بحثونه ګرم دي چې 2014 کال نه پس به څومره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه چې بیا به د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونه سنبالوي. مقاله زیاتوي چې په دې اړه فیصله کولو کې اوباما یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی، او په دغو کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې د افغانستان سره د پوځیانو ساتلو څه قسمه معاهده نشته. مقاله زیاتوي چې د دغه ډول معاهدې نه کولو له وجې امریکا مجبوره شوې وه چې د عراق نه په 2011 کال کې خپل ټول پوځیان وستل. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ پاکستاني طالبانو په خبریال حامد میر د ناکامه برید پړه په غاړه واخیسته. حامد میر ته پس له هغې طالبانو د مرګ واخونه کړي وو کله چې هغه د ملالې یوسفزای په اړه یو شمیر راپورونه او مرکې کړې وې. مقاله زیاتوي چې حامد میر په دې نږدو کې د ملالې یوسفزای موضوع ته ډېره زیاته توجه ورکړې وه. ملالې یوسفزای د سوات هغه 15 کلنه جینۍ ده چې د جینکو د تعلیم په اړه آواز پورته کړی وو، او چې کله طالبانو ملاله یوسفزای وویشته نو دغې پیښې ټول پاکستان او نړۍ کې سخت غوسه راپارولې وه. مقاله کې راغلی دی چې په حامد میر د ناکامه برید نه پس خبریالانو مظاهری هم کړی دي. په 2011 کال کې د خبریالانو د خوندي ساتلو ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په خپل یو راپور کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولی وو، او ویلی وو چې یا خو حکومت نه غواړي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي، او یا پکې دومره صلاحیت نشته چې خبریالان خوندي وساتي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن با په رسمي توګه د دسمبر په 14 نیټه خپل دنده پریږدي. تر دې وړاندې د سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس هم له خپل دندې استعفا ورکړې وه. په داسې حال کې چې امریکا په 2014 کې له افغانستانه خپل پوځونه وباسي، د دې دوه مهمو امریکایي چارواکو استعفا به د سیمې لپاره د امریکا پر پالیسۍ څه ناوړه اغېز وکړي او کنه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو له استاد پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک څخه کړې ده. نوموړی وایي
دا چې د امریکای کې د افرادو او د ادارو رول بارہ کی لگزیات خیال سر خبر قول غواڑی افراد میں اہمیت لگی اور غیر اہم کولے نشی کو اداری کی پالیسی جوری گی دا سدا چی دی کی سر میں گروسمین دا خبر دا سی لگی چی یک دم راہ رہا یادی پیت کی از دا کو مانا سال ہے چی دا پالیسی کی پرسنل سٹائل ہوئی دی وینا طریقہ لگ فرقی لگ سخت نرم خبرو کی دا فرق اور جائی اوورال چی امریکی کی پالیسی ٹرسٹ
پاکستان افغانستان دپاره ځانګړی استازی وو، بیا هیلری کلینټن کزی او هغه خوم د دنیا دپاره د فارن پالیسی خارجه پالیسی مشر ده، خو په دې حال کې افغانستان یو ډیر لوی چیلنج دی. دوی راوځي بیا د سی آی ای مشر تلل چې دی هغه په ډیره حده پورې اپریشنز په پاکستان کې دا درې واړه تعلق چې دی هغه یو شکل نه شکل کې ډیر ډایرکټ زمونږ له دې ریجن له دې سیمې سره تل کې پښتنه دا چې دوی آل ان تر دې لمخه دوی د پاکستان افغانستان له چارواکو سره پر اړیکه کې دغه چې دوی کم په دې تصویر کې دوی ډیر وو که دغه تصویر ځخه ووځي او نوې سړی راسي نو هغه به لږ څه مشکل نه کې پیدا نه
غونډه لازم نه فرق راشي لکه چې دوی که تاسو درې واړه ځای کې راشي اوی به چې خبرې کوي ای ځان کوی په خلکو باندې ځکه ما تاسو چې لکه نیو کسان نمونه هم ته معلوم شوی آیا داسې کسان دي لږ جونیئر پوزیشنونو کې دي خو دې علاقې سره د پالیسي سره متعلق خلک وو او کونه بالکل د دې بل اړخ نه دې خوا ته راځي نو دې دواړو خبرو کې به ډېر فرق وردي کو بالکل نه کاشي فرق کا په افری کار کول اوس یکدم دې خوا راشي نو هم ځان اول بلدی تاسو خبره کیږه تراجی بیرا انسان انسان وی اقوام بکشی کدر اداری شی اگر خورزهی اگر معمولی گونتا 19-20 فرق خورزهی لگو دا دلیه شی نوی کس را شی وی رازه لگو دا ملاقاتی کم اول زل ملاو شی اگر خلق سر آگر که پیسی تیگی نو اگر فرق ملازمان راجی
پاکستان او افغانستان سے کم دی پدی اس حالت کی آیا دام اور باندھی اندیش من کر پریشان کر راجی دوی خپل پالیسی نه کوي کنه دوی دا کارونه عام اخلی عادی اخلی
پاکستان اور افغانستان سے پالیسی فرق راجی ماجا خیال ہے دل تک لازمن دی بار کی سوچ کی لگی رجحان وہ تو تیار ہی
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا د خپلې څوکۍ د پریښودو په سیمه د دغه پریکړې د غیزو په اړه مو له پروفیسر اجاز خټک سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوریدونکو دا وخت د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د سرنګوالي د معلومولو لپاره په یو ممکنه تړون خبرې کیږي. د افغانستان په پارلمان کې د دفاعي چارو د کمیشن مشره شکریا بارکزی وایي دواړه خواوې باید یو بل ته جایزه شرطونه کیږدي. د هغې په وینا افغانستان باید د ګاونډیانو د اندېښنو د له منځه وړلو پر ځای خپلو ملي ګټو ته پام وکړي. بشیر ګواخ له شکریا بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پر دې تړون هوکړه څنګه کېدل شي.
دلته پکار ده چې دواړه خواوې د خپل د بسیاتیا سربیره ملي ارزښتونو او ملي منافعو ته په ګډه سره داسې یو موافقتنامې ته لاسرسی پیدا کړي چې په هغه کې مثبت مؤثر او مواجه نکات ډیر پکې او غیر ضروري خبرې چې هغه دوه خواوې باندې نشي کولای چې کومه خاصه پرېکړه او فیصلی باندې ورسیږي او هغه په جزئیاتو کې څه شخړې شته هغې باندې باید موږ پرهیز وکړو. دغې شیانو په سر باندې اصل باید موږ خپل وخت ځای نه کړو. افغانستان ضرورت لري د افغانستان وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیتي سکتورونه په مجموع ډول باندې لګښتي څخه ډېر دي. هم تجهیزاتو تسلیحاتو ته ضرورت لري او هم افغانستان یو ښه قوي منظم امنیتي ارګانونو ته ضرورت لري چې د دې هېواد واکمني، بشپړتیا او تمامیت ارزینه دفاع وکړي. تقریبا شپږ سوه بیسونه همدا اوس کوم د ورکولو په حالت کې باندې دی.
د دې تړون لاسلیک کېدو یو مهم خنډ دا ګڼل کېږي چې افغانستان وایي دلته میشت امریکایي پوځیان په کوم جرم کې تورن شي نو په افغان محکمو کې باید محاکمه شي، خو د مطبوعاتو په وینا امریکا دا نه مني. ستاسو په نظر دا خنډ څنګه له منځه تللی؟
که چېرته جرم واقع کېږي دا هغه شی دی چې موږ د افغانستان خلک باید هم پرې نه دو چې بل یو لیونی سرتېری ووځي او شپاړس کسان ماشومانو ښځې ووژني. موږ نه شو کولای چې دغسې اعمالو ته هم ازادي د عمل ورکړو او یا هم دغسې افرادو ته. مګر د دې تر څنګ موږ باید هغه میکانیزمونه چې په نور اسلامي هېوادونو کې هغوی ته توجه کړې ده او دغه معضله یې حل کړې ده. او د دې د مثال په ډول باندې چې امریکایان په خپل بیسونو کې یعنی په خپل او مغه محوطه کې دوی به خپل ازادي د عمل ولري او تابع به د خپلو قوانینو وي. زموږ قوانینو ته به درناوی کوي، دغه جزئیات چې بیا سره کم دا تړونونه وشي کولای چې د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو نه کړي او د دې تر څنګ امریکایانو ته په خپله محوطه چې دوی عمل ته ژوند کوي هغوی ته لږ ازادي د عمل ورکړی شي. دا باید د یو حقوقي تعامل پر بنسټ باندې چې د نورو هېوادونه دغه باید مرسته وغوښتل شي او هغه میکانیزمونه وکتل شي چې دوی سره کم دغه تعاملونه امریکې سره درلودله.
شکریا بارکزی. افغانستان به د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه د ګاونډیانو او په تیره بیا د پاکستان اندېښنې څنګه ځوابوي؟
دولت په وارو وارو یې هم په رسمي ډول باندې هم په غیر رسمي ډول باندې او هم په سندونو کې دا خبرې ډېره ښکاره کړې ده چې د افغانستان د خاورې نه د بل هېواد باندې استعمال اصلا جایز نه ده او دا خاوره استعمالېده هم نه شي. او اجازه راکړئ چې ووایم چې د افغانستان معاصر تاریخ هم وښودله چې زموږ ګاونډي هېوادونه د بې امنیو، بد امنیو، قاچاق مواد مخدر کې مستقیم لاس درلوده. نو دلته چې تقابل د منافع راځي، طبیعي خبره د افغانستان باید هغه انتخاب ولري ځان سره چې هغه نن سبا د افغانستان منافع او د افغانستان د خلکو منافع په هغه کې خوندي. او پاکستان فکر نه کوم چې دې نه وروسته به دوی وغواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي. پاکستان په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي، سوله او ثبات نه غواړي. پاکستان په افغانستان کې علم او پرمختګ نه غواړي. هغه وخت پاکستان د ښځې له خوا نه اداره کېدل، د همدغې ښځې له طرف نه د طالبانو ګروپونه په افغانستان کې په رسمي ډول باندې حمایت ترلاسه کول او ښځې مکتب ته نه پریښودلې. نو دا ډبل سټنډرډ چې پاکستان پالیسي د افغانستان سره ده او د تاریخ په اوږدو کې درلودله، لکه څنګه چې په دې باور باندې یو چې نور هېوادونه ته ضرورت ونه لري چې راشي موږ نه دا پوښتنه وکړي چې زه خپل د یو دوست د انتخاب لپاره تاسو نه مشوره وغواړم. موږ هم نه غواړو مشوره وکړو او هیله دا ده چې بل څوک هم موږ ته د مشورې ورکولو او یا هم د تحقیق کول نه جدا ډډه وکړي. موږ فکر نه کوم چې دا به افغانستان لپاره ډېر ښکاري چې چرت ووهي چې پاکستان بیا به څه کوي. پاکستان خپل ټول هلې ځلې وکړلې کولی، مګر دوی به خپل هغه ارمان ته ونه رسېږي چې دا د افغانستان تجزیه یا په هغه کې به دا پاکستان
د افغانستان په پارلمان کې د دفاعي چارو د کمیشن له مشرې شکریا بارکزی سره مو زموږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي امریکایي فورن پالیسی مجلې د 2012 کال د نړیوالو مفکرینو په لیست کې درې پاکستانی ښځې شامل کړې دي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان آئین ښځو ته د ملک د نورو وګړو په څیر حقونه نه ورکوي. د دې مقاله تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلي امریکایي فارن پالیسی مجلې د 2012 کال د نړیوالو مفکرینو په لیست کې چې کوم څلور پاکستانیان شامل کړي دي په هغه کې درې ښځې دي. ورځپاڼه لیست جوړونکو ته مبارکي ورکوي او لیکي چې که څه هم پاکستان کې ښځې د سړو برابر نه ګڼل کیږي، خو بیا هم 45 کلنې طالب علم ملالای یوسفزی ته د پارلیمان د یوې غړې برابر مقام ورکړل شو. رسپانه لیکي د ملک هر یو وګړی له خپل حکومت سره یو سماجی معاهده لري او د سماجی معاهده د تصور مطلب دا دی چې خلکو ځینې حقونه حکومت ته پریښودي دي چې په بدل کې هغه یو داسې ټولنه جوړ کړي چرته چې ولسته د مذهب او کار کولو ازادي وي او په یو محفوظ ماحول کې اوسېږي. مقاله لیکي کله چې د وګړو د ذمہوارو خبره راشي نو د پاکستان ریاست په خپل وګړو کې فرق نه کوي او چې کله خزي اقتصادي فعالیتونه ترسره کوي نو دا غي نه د ټیکس اغستو ته کیږي او د حکومت د منتخب کولو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. خو د ورځپاڼې په وینا کله چې د برابر حقونو خبره راشي نو بیا د پاکستان ریاست ښځو ته برابر حقونه نه ورکوي. مقاله لیکي دا د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان آئین ښځو ته د ملک د نورو وګړو په شان نه ګوري. ریاست دوی ته د مسلمان لوریانو، ښځو او موریانو په شان ګوري، خو د یو عام وګړي په شان نه. مقاله لیکي په قانوني او آئینی توګه ښځې د سړو برابر نه ګڼل له وجې په ټولنه کې مختلف جرمونه کیږي، لکه د غیرت په نوم وژنې، کورنۍ جګړې او ښځو سره داسې سلوک کیږي چې جرم لکه یو تن سره شوی وي، دانه چې یو ریاست سره. روزپانه لیکي هر کال په 15 نومبر د خزو پر ضد د تشدد ختمولو لپاره روز مانځل کیږي او دا په پاکستان کې هم مانځل شي. خو کچري یو هیواد پر دې پوی نه وي چې وخزه دې په خپل کور کې محفوظ وي، نو دای حکومت نه دا تمه نه ده پکار چې خزه به خوندي وساتي.
انیسا اجمل واوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې په سیمه کې د افراطیت ختمولو او پر ځای د امن پر اوستلو کې د میرمنو د کردار په موضوع یو ځانګړی غونډه وشوه چې پکې د صوبې د بیلابیلو سیمو خزو او سړو ګډون وکړ. شبیر جان په دغه اړه له پیښور تفصیل لري.
دا پیښور یو مقامی هوټل کې کیدونکو دغه پروګرام کې ګډون کوونکي زنانو دا خبره په ډاګه کړه چې پښتنه سیمه کې کوم حالات روان دي، نو باید چې زنانه هم راوځي او د خپل نارینه سره د امن او سوکالۍ راوستو کې خپل کردار ولوبوي. دغه پروګرام چې یو غیر سرکاري تنظیم پیمان تابع کړو، دغه مشر کوونکي بشرا قدیم حیدر مشال لیډو ته ویل چې ډیره ضروري ده چې پښتنه زنانه راوځي او په پښتنه سیمه د روانو خراب حالاتو مقابله وکړي. او همدغه وجره چې دوی د 13 کال راسي خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې د امن راوستو کې د زنانو په کردار باندې کار کوي.
اکستریمیزم ماډریټ کولو د پاره چې د زنانو راولو نو موږ کریکولم باندې کار کوي چې څنګه زموږ په کریکولم کې اکستریمیست ټینډنسیز ډېر زیات دي. سکولونو کې وایي کوم زموږ سلیبس دي کوغه تش اسلامیات خبره به زدل تنه کوم کاغه انګلیش دي کاغه اردو دا کوغه سوشل سټډیز دي هغه سیویک ایجوکیشن دي مرګ خوده یو نه یو ورس خوده خو کم از کم مونږ چې سونه په خپل وس کې چې سانه زموږ سدی هغه مونږ زکه کول واړو چې سبب زمونږ بچی زمونږ ته پوس کوي تا زما د بار سره کړی دی.
پروګرام کې ګډون کوونکې دا ثوابه زله زاهده بیبی وای چې یو خو کو نه سبب په پښتنه سیمه نارینه ته هم تحفظ نشته دی، خو ولې زنانو له د دینه پرړه کې دل نوی پکار او دوی له هم پکار دی چې بهر راوځي او امن لپاره اواز پورته کړي.
ډیر ضروری ګڼم چې را زمونږ اره خور روزي او دی د خپل ځان د خپل کور د خپل ملک لپاره یو आवाज اوچت کړي، زکه چې زمونږ په مال کی امن نشتا. نو منگا غوارو چی زمنگا بچی تا امن شی، زمن خاون تا امن شی، خزو تا امن شی، زکا چی زمنگ یو سڑیم بخر اوزی نو زمنگ از لکی داوی چی یر دیبا کور تا رو غراشی و کورا بنشی، نو منگا دا غوارو چی یر زمنگ پا ملکی دی امن راش.
در دستورا کی گردن کون کی ناری نغلی وای کسو هم پا خیبر پختنخوا که اوز دا امن آمان حالت گرد ورد دی، خوالی دویل دا پرامن سباون لپارا پا هر قیمت قربانه ورکول پکار دی چی خپل لاتون کی نسل تا امن پریگ دی.
کمنګور زمنګ پر ملک یو ضرورت ته او پهلنې ضرورت ته نو اغا د امن دی. خو بده مرغه د امن نو مغستل دلته کې یو جرم کې ګڼل کیږي، دلته یو گروپ داس لګیا دی کداغي په مخ کې څوک کې د امن نو مری نو بس دغه سړی مجرم دی. او چې سم کیږي چې سکیږي اغا سم کیږي کته په گاڑی کې ناس نو میوړا شي خودکش شي ستا گاڑی سره روزنګي نو بیا ولی نه چې اسی مرو راځي چې د امن په نوم باندې مرو شو نو دون ادا چې مخ کې نسل ته سنا سو پرم نه ملک پرې دوکان
یادونه ولدا چې دغه پروګرام کې ګډون کوونکي زنانو او نارینه غړو په دې خبره زور راړو چې زنانو ترې تعلیم هم ورکړي شي او دې سره سره دي دوی خپل نارینه سره اوګه پوګه د امن او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل کردار ولوبوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت میوزیم ته ځای خلکو شل کلمه بیلابل لرغونی توکي وسپارل. لرغون پیژندن کی محمد رسول باوری وویل چې په دې کې د زینو آثارو لرغونتوب 2000 کلونو تر رسیدي. پاړې نجیب الله الوخیل دا رپورت لري.
نوموړي شل قلمه بیلابیل لرغونی آثار چې د زینو آثارو لرغونتوب او قدامت 2000 کلونو تر رسیدي د یاد سیمې د یو تن فرهنګي کس پلاس خوست موزیم ته وسپارل شول. د یاد آثار راغونډونکو الحاج عبدالکریم پتنګ وویل چې په دې لرغونو آثارو کې 15 ټوکه په ګوتو لیکل شوي قرآن شریفونه، د یو لوی څاروي پختې، بیلابیل مجسمې او نور تاریخي توکي شامل دي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس او لرغون پیژندون کی پوهندوی محمد رسول باوری ویل په دغه آثارو کې یوه مجسمه چې د گنیش د مجسمې په توګه یې پیژنم او هغه ته یې ورتوالی خیم لږ تر لږه 2000 کاله د مخه بیا تر 600 میلادي کال زمانې ته یې لرغونتوب رسیږي.
لږ تر لږه د 2000 کاله د مخه کلونه څخه بیا تر 600 میلادي کاله پورې په دې زمانه کې د گنیش مجسمه کارول شوې ده او یو نمونه یې موږ د افغانستان په موزیم کې درلودل چې هغه د ګردیز څخه پیدا شوی دی. جالبه ده چې د ګردیز څخه یوه مجسمه د ګنیش پیدا کیږي او په خوست کې یوه مجسمه د ګنیش پیدا کیږي. معنا دا ده چې دا یوه فرهنګي حوزه وه او په دې یوه فرهنګي حوزه کې یو مدنیت او د یوه آیین او د یوه دین پیروان دلته اوسېدلي دي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د خوست له اوسېدونکو مننه او قدردانی وکړه چې د ملي او دینی احساس پر بنا په خپله خوښه د موزیم د غني کېدو لپاره تاریخي آثار وروړي.
ملي احساس سره او د یو انساني احساس سره دوی دا تلاش کړی، دغه پیدا کړی، راټول کړی او نن یې دلته او موږ ته راکړل او موږ به د اطلاعات فرهنګ د راست موزیم ته ورکوو چې هغوی وساتي دغه ټول آثار. او زما د ټولو مشرانو ځوانانو څخه دا هیله ده چې موزیم چې دلته دی دا د غنا لپاره دوی سره چې کوم څه پراته وي را انتقال
کړي. یاد دی وی خوست موزیم شاوخوا و کال وړاندې تاسیس شوی. دا مهال څلور سوه قلمه بیلابیل تاریخي آثار او ترڅنګ د لاسي صنعت توکي لري چې کتنې او نانداری ته هر ورځ په ګڼ شمېر کې کسان مراجعه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم اوریدونکو د پښتو موسیقۍ او د هنرمندانو د حقونو په اړه یو رپورت درته وړاندې کوو. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پښتون نایټ په نوم د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یوه لړۍ پیل شوې ده. د دې پروګرامونو جوړونکي پښتانه وګړي وایي سرکاري ادارې د پښتني کلتور او موسیقۍ ودې ته لازمه پاملرنه نه کوي. د پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د پښتني کلتور او هنرونو د ودې کارونه یې له لومړیتوبونو څخه دي. پدېړه رپورت لدې لنډې دمه ورستاوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې چې ګڼ شمېر پښتانه پکې ژوند او کار روزګار کوي په دې ورستیو کې د پښتو موسیقۍ د محفلونو یوه لړۍ پیل شوې ده. د پښتون نایټ په نوم د موسیقۍ د غزانګړي پروګرام تنظیمونکي زیشان خټک وایي د دې لپاره چې د هنرونو او کلتور د ودې او پرمختګ لپاره جوړو د پاکستان سرکاري ادارو د پښتو موسیقۍ پروګرامونو کولو ته اشاره کړې وه. د ملګرو دغه کار ته په خپل عمل وتړله.
دا دمکه او ارسه لګیو نو پښتون کلچر ته دا بالکل بند شوی په اسلام آباد کې. پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس تا او لوک ور سره وفاقي ادارې خو دې دا موږ صبا الریډي اګنور کړی و کنه امتیازي سلوک هغه نه کول نو موږ خپل یو ګروپ راچا شو موږ وی چې دا پروګرامونه به موږ بقایې انتي سره کوو. 2010 نه بقایې سره موږ را درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد پروګرام کوو.
زیشان خټک زیات کړه په اسلام آباد کې ادارې یوازې د پنجابی موسیقي پروګرامونه کوي او د په خبره کچرته پښتانه هنرمندان خپل پروګرامونه ته هم غواړي خو سلوکي ورسره خ نه وي.
دو د موږ د پښتانه سمې فنکاران بالکل اګنور کړی دي. هر ټیم کې مه احتجاج وی چې وای صرف پنجاب ما پروموټ کوي. پښتونخوا هم علاقہ ده موږ علاقہ ده بمونو او د دزګردینا او د تباش والا او تاسو موږ سره په اسلام آباد کې هم دا زیاته کوي دا आवाज موږ بنیادی مرکز مو دغه ده. خیبر پښتونخوا نه فنکار راځي او د پنجاب نه فنکار راځي. الته ولته لاک روپې لوي کې موږ خیبر پښتونخوا ولته به 30 ملوي 40 ملوي د لاهور نه به فنکار راځي په جهاز کې راځي چې 100 ورته ملوي موږ خیبر پر پښتونخوا نه چې راځي په خپل ترانسپورت بر روانه
په اسلام آباد کې د کامی هنرونو د کونسل په نوم د سرکاري ادارې یو چارواکي حسن عباس رضا بیا وایي چې دوی د پاکستان تر بلې هرې ژبې زیاته پاملرنه د پښتو او پنجابۍ د هغې د موسیقۍ ودې ته کړې ده.
سب سے زیادہ اگر کسی کلچر کی پروموشن ہوتی ہے وہ ہے پنجاب اور کے پی کے.
تر ټولو زیات چې د کوم کلچرونو د پرمختګ لپاره کار کیږي هغه د پنجاب او د خیبر پښتونخوا هغه دي. موږ د پښتونخوا لپاره درې ځانګړي پروګرامونه وکړل. یو د پښتو مزاحیه شو، یو د موسیقي پروګرام او تر هغه وروسته موږ لاړو د پېښور پنشتر هال کې مو صوفي میله وکړه. دغه راز د 14 اگست یا د 23 مارچ چې کوم غټ پروګرامونه کیږي په هغه کې هم پښتانه هنرمندان ګډون کوي. تاسو ترې پښتنه کوي. د پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس حسن رضا بیا د اسلام آباد زیشان خټک او دغه د ملګرو په کار نیوکه کوي چې وایي د دوی پروګرامونه بے نظمه او له پښتني اقدارو سره په سمون کې نه وي. دا دلته چې کوم خلک دي دوی د پښتون کلتور په نوم فحاشي خپروي. بې شمېره پښتنو مېرمنو له دې امله چې دوی په سټیج خزې ګډوي احتجاج کړی دی. سټیج ته 50 شپېته کسانو خېږي او یو غوبل جوړ کړي. د هال کرسۍ ماتې کی او له نسوارو او سګرټ وې ډک کړي. موږ سو واره منع کړل خو بیا هم سفارش وګوري او راشي. زیشان خټک په یوه وخت کې وایي دوی د سپیزلی پښتني کلتور او موسیقۍ د ودې لپاره کار کوي او دا چې د پښتون نایټ چرچې تر لری لری رسیدلې دي.
داسې مونږ خویندې دي چې ودونه پنجاب خلکو سره شوي نو هغه ماته فون وکړي چې مونږ بچي دي هغه زه ورته د خپل پښتو کلچر ورته خیان نو تاسو ماته کپاس راکوي او ماته ډېره خوشي وشي چې ماته یو سړی فون وکړي چې خټک صاحب لور ته مې په واشنگټن کې دا یوټیوب کې وخیل او کدا پروګرام مونږ 15 دن پر رضو په 2 ورځو کې راته کېده. مونږه مخته پروګرام روان دی 15 دسمبر باندې دا پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس کې.
د پاکستان حکومتي چارواکي او کتونکي په دې هیواد کې د ترهګرۍ او مذهبي سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د مدني ټولنې کلتوري هلې ځلې اړینې بولي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري